درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په میدان وردګ ولایت کې د وسلوال قومندان علي پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپتر دوی وشتي دي. په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او د مسکو د غونډې او نور موضوعاتو تفصیل اوري. خبرونه اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډې بحثونه دوام لري. د علي پور پلویانو منلې چې د پاوس هلیکاپټره دوی وشته ده، او د بلاروس سیاسي مخالف له امریکا غوښتي چې پر الکساندر لوکاشینکو فشار زیات کړي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه روانه ده، او ګډونوالي د سولې د روان بهیر پر چټکتیا او ورته نورو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د ویناوالو له ډلې وو، او نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د غونډې له جریانه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې د شویو بحثونو په اړه یوه اعلامیه خپره شي. غونډه کې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو پلاوی برخه اخیسته، او پر دې سربیره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ورغلی دی. د سولې د روان بهیر د چټکتیا په هدف د غونډه داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې نږدې راتلونکي کې به بله ورته غونډه په ترکیه کې جوړه شي. دا دواړه غونډې د افغانستان لپاره مهمې بلل کېږي، ځکه داسې مهال جوړیږي چې له دغه هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت را نږدې شوی، او بل دا چې امریکایانو د قدرت د ویش لپاره افغان دولت ته یوه طرحه سپارلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوترش د افغانستان په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي، د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې ته پام وکړي. د ویلي د تاوتریخوالي سملاسي درول د عادلانه تلپاتې او هر اړخیزې سولې لامل ګرځي. د دغه راپور لینک نن د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. ګوترش دغه راس فرانسوي ډیپلومات جان آرنولد د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. ملګرو ملتونو ویلي د دې ټاکل کېدل په دې معنا دی چې دغه سازمان له سولې زلارې د افغانستان د معضلې حل ته ژمن دی. د مهال دیبرالاینز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ده. د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د ملي پاوز سرخی الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا وشتل شوې ده. د قومندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل، تیر شپه د دوی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بهسودو کې جګړه شوې ده. دی وایي د همدې جګړې پر مهال هلیکاپټر هم رالوېدلی، او په خبره یې احتمال شته چې د دوی وسلوالو په توغندي وشتي وي. توانا وایي د تېرې شپې په نښته کې د علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک هم ازادي راډیو ته وایي چې هلیکاپټره د قومندان علي پور کسانو وشتلې ده. دفاع وزارت بل دي چې د پیښې څرنګوالی معلوم کړي. وایي د سرخی الوتکې د غورځېدو پیښه کې نه تنه وژل شوي چې څلور عمله او پنځه دفاعي او امنیتي سرتیري دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی د پیښه کې لاس نه لري. کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي د چاودنې هدف د ملکیانو یو کاسټر دوله موټر وو.
ترورستان در ادامه جنایات شان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نوی
افتاد. در هگر و دخپل جنایات پا دوام نن سهار دو ولسم یمنیتی حوزی اروان ده خیرخانی کوتل پسیمکی پر یو کاستر موتر ماین وچاول. در دی چودری لکبلا دیوی خسی پگرو سلور تن وشل شوی او نه نور ملکان تپیان شوی دی.
بل لورته د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان حامد پویا ویلي، چاودنه کې د دوی درې کارکونکي وژل شوی. تر اوسه کومې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د بلاروس د اپوزیشن مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغه ویلي چې واشنگتن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي، او دا رژیم دی مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیشن غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن سیخانوفسکایا چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او اصلي ګټونکی یې سیخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي، دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ پخوانی دریځ تکرار کړ او ویې ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسي بیرته نه وي اخیستې، هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالي کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به واورئ، په میدان وردګ ولایت کې د خپل سره قومندان علي پور کسان وایي د دفاع وزارت یو هلیکوپټر یې ویشتی دی. د مسکو غونډه د افغانستان د حکومت، طالبانو او نړیوالو په ګډون پرانیستل شوې ده. د مزار شریف جوزجان ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر له نامنې سر ټکوي او د کابل ښار په چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د یو وسلوال قومندان علي پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپټر د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې ویشتی ده. تر دې وړاندې نن دفاع وزارت ویلي و چې یو هلیکوپټر د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې لوېدلې او عمله وژل شوې ده. همدا شېبه له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون له لارې راسره دی او د دې موضوع نور جزئیات وایي. مهرباني کوئ.
په میدان وردګ ولایت کې د کومندان علي پور کسانو منلې ده چې د دې ولایت د بیسود د اولي سي ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دوی سره په جګړه کې نسکوره شوې ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وژل شوي دي. علي پور ځان په سیمه کې د وسلوالو پاتونوالو کومندان بولي. د نوموړي ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د دې ولسوالۍ د دې وسلوالو او په سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوی ده، چې په دې جګړه کې د ملي اردو د الوتکه د دې د وسلو په ډزو رانسکوره شوی ده. د توانا په وینا د بیسودو لومړی سي ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د دلوي د میاشتې د لسمې نیټې رئیس د کومندان د علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي او د دواړو خواو ترمنځ د خورو ورو نشته ورسته تیر شپه د دې ترمنځ شدیده جګړه هم شوی ده. غواي په دې جګړه کې د کومندان د علي پور دوه وسلوال وژل شوی او درې نور هم ټپيان دي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د وسو او یلیوا د مئی ولس په نوم باندې وسخی او الوتکه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې رانسکوره شوی ده. د بیان په وینا پېښه کې 15 ملي اردو سرتیري او د نظامی پیلوټانو په شمول څلور تنه د الوتکه عمله وژل شوی دي. دفاع وزارت په خپل اعلان کې په جاره چې دالو تا که څنګه نسکوره شوی د څه نه دی ویلي. دفاع وزارت د ازادي راډیو د خبريالانو تماسونو ته هم ځواب نه دی ورکړی. بلخو د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وته که ازادي راډیو ته ویلي چې دغه څخي الوتې کې د میدان وردګ ولایت به سود ولسوالۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي کومل ول چې هلته د وسه دالی پور د وسلوالو په ډزو رانسکوره شوی ده. علي پور چې ځان د ولسی پاتونوالو کومندان بولی د میدان وردګ ولایت په بیسود او شاوخوا ولسوالیو کې فعالیت لري او لوښتي مدیر رئیس له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري څومره د مخ کې هم په همدې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل او چې ورسته بیا د منګړیټوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل شو. علي پور څو کال مخ کې هم د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په ترور پتور حکومتي ځواکونه ونیو چې خورسته د ولسمشر د دویم مرستيال سرور دانش په ضمانت خوشی سو.
مننه له سیمه مننه کورودان پر راپور کې مو وبریدل چې د علی پور کسان وایي چې د میدان وردک په 22 سوالی کې د دفاع وزارت الوتکه یا هلیکوپټر دوی وشته دي. دفاع وزارت د پیشي په اړه ویلي دي چې په د الوتکه د غورځېدو په نتیجه کې 9 تنه وژل شوی او چې څلور یې عمله او 15 دفاعي او امنیتي سرتیری دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په مسکو کې غونډه نن پرانستل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په استازي توب عبدالله عبدالله د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی او د مارشال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر سیاستوال له افغانستانه تللي دي. له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون لس کسیز پلاوی په دې کانفرنس کې ګډون لري. د دې غونډې په اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نږدې 7 وړاندې پیل شوه. د دې غونډې په پیل کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د شخړې په بین الافغاني او سیاسي حل ټینګار وکړ. ښاغلی لاوروف وویل په افغانستان کې باید د سولې داسې یوه هوکړه وشي چې ټولو لویو ته منلې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې د اړتیا پر مهال د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب هم وکړي. لاوروف په دوحه کې د سولې روانې خبرې وویلې چې د بخښنه لاوروف په دوحه کې د سولې روانې خبرې دندنې وي وبللې وویل چې دا د زغم نه پورته دی. د اندارو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکې په عمل کې دوه هم ټینګار وکړ. که څه هم د مسکو غونډې لومړۍ برخه پای ته رسېده او اوس یې دویمه برخه پیل شوې د باندې دروازو ته شالبته، خو د غونډې له پیل وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالهي له وښوده چې د مسکو ناسته به د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ او ګړندي کېدو په برخه کې رول ولوبوي. غیر عبدالله اول د ډاډو چې د مرسته کولی شي او د افغانستان لپاره دا د غونډې د فرصت برابر وي چې ټول لوري یو او بل ترمنځ پیغامونه تبادله شي او داسې یو ګامونه پورته شي څو سولې د خبرو د پرمختګ لپاره زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې د مسکو په غونډه کې به ښاغلی عبدالله د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره د سیمې او نړۍ هېوادونو څخه د همکاري غوښتنه وکړي او تحفه به تر هغې سره په مبارزې او په یو ځان بچا افغانستان لپاره داسې وینا وکړي چې ټولې حسبې په دوه باندې متمرکز وي. د دې شورا سلاکار مجیب رحیمی له مسکو څخه ازادي راډیو ته ټلیفون پر کرښه وویل چې دوی یو ځل بیا د سولې د راتلو او د جګړې د پای لپاره د افغان حکومت دریځ بیانوي او توفای د افغانستان د ټولې پاړه د سیمې او نړۍ هېوادونو او د سولې د پای ونډې غوښتنه کوي. ورته وخت کې دوی ویل چې طالبان به هم غواړي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې بېل کوم قید او شرط څخه په هره برخه کې دوی غواړي خبرې وکړي، دوی حاضر دي، خو خواله باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره فرصت برابر شي چې تریپګټي په ټول هغه اصلي قضایا او باندې چې هغه د دې خبرو اصلي محور دی متمرکز شي او بحثونه پیل شي. د دې خبرو تر خوا کې تاروان صاحب اخباری ملګرو ملتونو هم د افغانستان د سولې په اړه باندې تازه ګام پورته کړی دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان لپاره د سولې خبرو د پرمختګ او تر پای په دې خبرو کې د خي هماهنګۍ لپاره یا خي همغږۍ لپاره فرانسوي ډیپلوماټ ران ارنو د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازی ټاکل دی. ملګرو ملتونو کې کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په دې اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله خبره شوې لیکلي چې انټونیو ګوتریش له ژان ارنو وختي څو د سیمې هېوادونو نړیوالو متحدانو د یوناما تر څنګ په افغانستان کې روانې شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. ملګري ملتونو دا په کده استعمال کوي چې د مسکو په غونډه کې کوم استازی ګډون نه لري، خو له ترکیې ناسته د سازمان تر څارنې لاندې کیږي. هغه غونډه چې امریکایي د افغانستان د سولې اړوند د سیمې او نړۍ هېوادونو د اجماع لپاره مهمه او د سولې خبرو د پرمختګ او ګړندي کولو لپاره اړینه بولي. امریکا او افغان حکومت د مسکو غونډه هم د استانبول پر ناستې اغېز لرونکي بللې وایي هیله لري چې دا غونډه د افغانستان د سولې بهیر یو معنا لرونکي پړاو ته دننه کړي. د روسیې د مسکو ښار کې دغه غونډه شاید تر 12 ساعتونو پورې نور هم دوام وکړي او د غونډې په پای کې به ټول لوري یو ګډ اعلامیه خپره کړي چې د دې ناستې هغه مهم شي به بیان شي.
ډېره مننه د ازادي راډیو د خبريال راپور کې مو واوریدل چې مسکو غونډه پرانیستل شوې ده. په دې غونډه کې د البته په پرانیستون کې وینا کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې خبرو تر اوسه پورې کومه د پام وړ نتیجه نه ده لرلې او د هیله لري چې د افغانستان د سولې بهیر پرمختګ وکړي. په همدې حال کې تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. نن هم د په کابل ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه څلور تنه وژلي او نه نور ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قومندانی وایي چې په وژل شوو کسانو کې یوه میرمن شامل ده. له بلې خوا د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په برید کې د دې وزارت د یوه کارکوونکي وژل کېدل تاییدوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې په دولتي مامورینو چاودنې د پنځشنبې په سهار کابل ښار کې پر هغه کاسټر موټر چې د ګڼو دولتي ادارو مامورین پکې سپاره وو چاودنه وشوه. د کابل پولیس وایي په دې چاودنه کې ملکی کسانو ته زیان اوښتی. د قومندانۍ وین فردوس فرامرز:
ترورستان در ادامه جنایاتشان متاسف
تر هغه ورځې سهار یو ځل بیا ملکی کسان په نخښه کړل. په دې چاودنه کې څلور کس وژل شوي چې یو پکې میرمن ده او نه نور ټپیان دي. پیښه د پولیسو لخوا تر څېړنې لاندې ده.
رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
د نننې چاودنې په قربانیانو کې د افغانستان د مخابراتي او ټکنالوژي وزارت کارکونکي هم شامل دي. د دې وزارت وین نصر الله نصرت ناصری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
با تاسف در رویداد امروز
له بده مرغه په نننې پیښه کې په هغه کاسر ډول موټر چې د نورو دولتي ادارو مامورینو په کرایه نیولې و د مخابراتو وزارت کارکونکي پکې هم شامل وو. په دې چاودنه کې د دې وزارت یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی.
خدماتي وزارت مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي بوده.
د ښاغلي ناصری په خبرو وژل شوی کس د وزارت خدمتي مامور و. په افغانستان کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په یوې اعلامیه کې د غبرید غندلی او د ملکي وګړو هدف ګرځولې د بشر ضد جنایت ظالمانه او د ټول اسلامي اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللی. هغه ویلي په اوسنیو شرایطو کې باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. دا په روان اونۍ کې په کابل ښار کې دویم کاسټر ډوله موټر دی چې دولتي مامورین پکې په نښه کیږي. د تېرې سې شنبې په ورځ هم په کابل ښار کې په یو کاسټر ډوله موټر چسپکي مین چاودنه وکړه چې له عملې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت درې کارکوونکي چې ښځې هم پکې شامل وي ووژل شوې. لا تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی.
سوار لسمه پیړی دل وړو شورو پیړی وا
صبر ما کفایت نمی کنه کی ملکه باشم بخوام وزیر معرفم.
هغه حرکتونه لګ عجولانه و.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبره شنید خدا ببخشش اشکاش کرد رسته دیش رواد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کوم درس بخریم تعلیم کنیم او فوتبال کنیم یا ورزش کړی.
پنځه لسمه پیړۍ د هیلي ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواهیم امنیت است.
ای کشور خدمت بکنم که در عقل مبارز باشه.
گلان چمنیان وکره بدی اصرا بزی مجرستاسی و عدوان تنسوره و شکلی سی.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ څپه دولس شپږنیوي اف ام سلاشاریه 15 ازادي راډیو ډاٹ اور فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار مسافر وای د طالبانو د فعالیت لعمله امنیتی خطرونه زیات شوی دي. په بلخ کې چارواکو ویلي چې طالبان د دې لوی لارې په اوږدو کې د سړک د خاړې ماینونه شخوي او ترڅنګ یې له سوداګرو باج اخلي. په دې لاره تلونکي مسافر وایي چې باید د مزار شریف جوزجان لوی لارې امنیت خوندي کړل شي. په دې اړه راپور لرو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د جګړې زیاتوالی او د سړک غاړې ماین چاودنو د دغې لارې مسافرین اندېښمن کړي. چارواکي وایي چې لا کابو شپږو میاشتو راهیسې د یادې لوی لارې په ځینو برخو طالبان واکمن دي. هو دېرش کلن علي اکبر د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه په جوزجان ولایت کې په یوه موسسه کې کار کوي. دی وایي چې په اونۍ کې دوه ځله پر دغې لارې تګ راتګ کوي. علي اکبر هم د نورو مسافرانو په شان پر دغه لار خپل ځاني امنیت اندېښمن دی. هغه وویل:
ما مصری ما دم رفت آمد شبرغان هستم. قسمت های رای شبرغان دیگه طالب است.
زما تک و را تک دی شبرغان پلاره دی. شبرغان تا ورنگدی طالبان پلاره که حضور لری
زه د ویرې احساس کوم. کله ناکله سړک ته راوځي او بیا خلک له ځان سره بیایي. لاره واقعا نام نه ده او ویره په کار ده.
په همدې حال کې د بلخ د ټولګټو اداره وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لویه لار طالبانو څه باندې 15 ځایه پوخ سړک د ماین په چاودنو ویجاړ کړی دی. د دغې ادارې مشر زلمی رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ یوه وسله واله ډله نه باید عامو ګټو ته تاوان ورسوي. د شاهین قول اردو ویان محمد انیف رضایی وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لویه لار د امنیت خوندي کولو په مقصد له یوې اونۍ راهیسې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د ملي اردو پوځي عملیات پیل شوي. ښاغلي رضایی وویل چې دا عملیات د بلخ ولایت په چهاربولک او د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالیو کې همدا مهال دوام لري. د زیاته کړه
چمتال، چربولک او دولت آباد زمونږ تر دوه امنیتي پوښښ لاندې دي. له عملیاتو مو موخه دا ده چې د خلکو امنیت تامین شي، طالبان وځپل شي او د لویو لارو امنیت خوندي کړو.
د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل هم منلی چې د مزار شریف جوزجان پر لویه لار د طالبانو د داخلي غړو سربیره بهرني جنګیالي هم فعالیت لري. د ویلي چې طالبان په دغه لاره د ترهګریزو فعالیتونو تر څنګ له سوداګرو باج هم اخلي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد تر دې دمخه د مزار شریف جوزجان پر لویه لار له سوداګرو د پیسو د اخیستو موضوع منلې ده. مجاهد ویلی و چې د طالبانو ډله د مزار شریف جوزجان د لویې لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د طلب پارچې په ورکولو سره لګاړو یوه اندازه ځانګړې مالیه ترلاسه کوي. هغه ویلي چې دا پیسې له 3500 تر 5000 افغانۍ دي. د مزار شریف جوزجان لویه لار د شمال زون د حیرتن واقعنی سوداګریزو بندرونو ترمنځ یوازنی مواصلتي لار ده چې بلخ د جوزجان سربیره له سرې پل، فاریاب او بادغیس ولایتونو سره هم نخلوی.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان حکومت وایي د کمال خان بند د پرانستنی په ویاړ به د موسی شفیق په نوم د عالی دولتي میډال د جوړیدو حکم لاسلیک شي. موسی شفیق څوک و؟ کوم کارونه یې کړي او څه وخت وغوښتل شو؟ په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړه لیک لاسلیک کوونکي محمد موسی شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبره هم کوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسی شفیق د غوړه کارونو په پار یاده پریکړه کړې.
چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی په وړاندیز او د ولسمشر د لارښوونې سره سم د کمال خان بند د پرانیستي مراسم مو په ویاړ به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالي دولتي میډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
جمهور رئیس غنی د سه‌شنبې په ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسي انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسی شفیق په نوم ونوماوه.
محمد موسی شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 مریض کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدل دی. خغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر الازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارورد پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ ترکچي کړې دي.
محمد موسی شفیق هیواد ته لراستنې دوسره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بین المللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهره، بیروت او خرطوب کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم مخته وړي. محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهۍ پر مهال لومړی وزیر و. هغه په کال 1305 کې له ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ یې یوازې د یاد سیند 60 اوبه چې په یوه ثانیه کې 26 متره مکعبه کې دي ایران پورې اړوند شوي. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ احمد شاه کټوازی وایي محمد موسی شفیق د نورو سیاسي لاسته راوړنو تر څنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند د اوبو هوکړې لاسلیک نوموتې لاسته راوړنې وي.
دوه مهمې لاسته راوړنې هغه دا دي چې یو د افغانستان اړیکې بېطرفه وساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه کار واخیست او افغانستان او د ایران ترمنځ
محمد موسی شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی اثر دی. محمد موسی شفیق د وی تر کودتا ورستا په 1909 بیا میلادی کال کې د 35 کلنې په عمر په مرموز ډول ووژل شو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ورزګان مرکز ترین کوټ چارټر په خوا پراخ شوی، خو پراختیا له هغه ماستر پلان سره سم نه ده چې لسیز مخکې د دې شرط لپاره جوړ شوی. د ترین کوټ اوسیدونکي حکومت ملامتوي چې په تیرو کلونو کې د دې شهر منظمې ودې او پراختیا ته پاملرنه وکړه او خلک اړ شول چې په دې شهر کې له کوم پلانه پرته ودانۍ او کورونه جوړ کړي. په دې اړه راپور لرو.
دا د افغانستان په جنوب کې د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار دی چې څلور واټونه لري. دغه شار که څه هم د پخوا په پرتلا پراخه سوی، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شار یې باید وکړي. رحیم الله د ورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترین کوټ شار کې لس جریبه ځمکه لري، خو لا هم خپل اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل ل رحیم الله او پښت
دا پدینه به ته وچ سبا یا بل ورځ نخشره روان دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځکه باندې مصرف نسکه. په نخشو ډیر خوشاله یم، موږ به وروره سړک را جوړ سي، په چکان به مو جوړ سي، نخشه به برابر سي. هغه د سرا یو لږ څه کراپات سو وروره، هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه به په ډیر پوم راته خرڅیږي او ښه ځای هم پکې جوړولای سي.
مدنی پال نجیب الله ازادي راډیو ته ویل په ترین کوټ کې د ماستر پلان ناملي کول نه یوازې دا چې د ښار د خپل سری او بیودی او پراختیا سبب سوی، د ترین کوټ خلک یې هم له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي که چیرې په ترین کوټ ښار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای، اوس به ترین کوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظمه وده کړې وای او له ښکلو ښارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ ښار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري او دا سیمه له هر پلوه په یوه ښه او منظم ښار د بدلېدو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه،
داسې کسان خو ډېر دي، هغه خلک چې 15 پیسې لري هغه مثلا دغه نه کوي، ځای نه جوړي، هغه وایي نن یاره نړۍ سبا یاره نړۍ. هغه داسې بېچارهګان خلک چې دي، د هغو خو هغه یو د خټو سرای دی او د خټو یې خونه ده، جوړوي یې مشکل نه دغه کوي، نو هغه مجبوره دي، نو څه وکړي هغه، خو نو هغه د خټو کار دی، به د هغه خټو جوړې کړي دي. داسې سم ځای دلته څوک نه جوړوي، نه روپۍ په مصرفوي، د نقشې په خاطر چې بېرېږي. زموږ په کلي کې خلک په عینومېنه کې ځایونه جوړ کړي دي، خو دلته څوک دی خاص پوخ ځای نشي جوړولی. خو دا
د ترینکوټ د ښاروالۍ د معلوماتو پر اساس دا ښار څلور نهیې لري او شاوخوا 15,000 کسان پکې ژوند. خو آیا هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ ښار اوسیدونکي یادوي اصلاح یې سته او که سته، ولې نه عملي کیږي؟ د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار مو پوښت.
د ترینکوټ ټول ښار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې به د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی. هغه به ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي. د هغه څخه وروسته به په جریان د یو میاشت یا دوو میاشتو کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې د هغې ساحې عملاً کارونه شروع.
خو دا لومړی ځل نه دی چې د ترینکوټ ښاروال په نږدې ورځو کې د دې ښار لپاره د جوړ شوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې ښاروالۍ او د ترینکوټ نورو ولایتي چارواکو د ورته یو ښاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنې کړې وې چې بیا یې وروسته درک نه دی لګېدلی. ارزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار په ګډون ولسوالۍ لري. د عیسایي د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې شاوخوا 500,000 وګړي اوسیږي. البته دا شمیره د هغو کسانو د معلوماتو پر بنسټ ده چې د هویت دسکري اخیستي دي. په ارزګان کې یوه لویه سلنه وګړي په ځانګړې توګه ځوانان چې په جګړیزو شرایطو کې رالوی سوي تذکرې نه لري. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست د یوې سروې د معلوماتو پر بنسټ د ارزګان د وګړو شمیر تر 1,000,000 کسانو زیات رسیږي چې د دې سلګونه زره وګړو لپاره په سیمه کې تر ټولو نږدې لوی ښار ترینکوټ دی. خو په ترینکوټ کې په تیرو دوو لسیزو کې د شاري ماسټر پلان نه عملي کېده. د دې سبب سوي چې ترینکوټ هسې چې د یو ښار سره شایي واده او پراختیا ونه کړي، او که څوک ورته د لومړي ځل لپاره راسي نو تر یو ښار زیات به ورته یو ګڼ میشتې کلیواله سیمه ښکاره شي.
د خبرونې په پیل کې مو واوریدل چې په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپتر ویشتل شوی دی، او د ځایي قومندان علي پور کسانو ویلي دي چې دا هلیکوپتر دوی ویشتی دی. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیس په دې پیښه خبرګون ښودلی دی. یاسین زیا په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې له هغو کسانو سره به جدي حساب وکړي چې د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د دفاع وزارت هلیکوپتر ویشتی او امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. د همداراز ویلي چې دا کسان به د دښمن په توګه وځپل شي. د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اسدالله لودین د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د ملي پوځ ترخي الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا ویشتل شوې ده. د قمندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د دوی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بهسودو کې جګړه شوې ده. دی وایي د همدې جګړې پر مهال هلیکاپټر هم رالوېدلی او په خبره یې احتمال شته چې د دوی وسلوالو په توغندي ویشتي وي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه روانه ده او ګډونوال یې د سولې د روان بهیر پر چټک یا او ورته نور مسایلو خبرې کوي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د ویناوالو له ډلې وو او نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوترش د افغانستان په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې ته پام وکړي. کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فرداوس فرامرز وایي د چاودنې هدف د ملکیانو یو کاسټر دوله موټر و. د بلاروس د اپوزیشن مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنګټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیشن غوښتنې ته غاړه کېږدي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وکړ چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگتن خپل تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
سبا د افغانستان او زمبابوې ترمنځ دوهمه شل اوریزه لوبه په ابو ظبي کې ترسره کیږي. ټاکل شوې دا لوبه د افغانستان پر وخت 2:30 بجې پیل شي. تېره ورځ افغانستان لومړنۍ شل اوریزه لوبه له زمبابوې څخه په لوړ توپیر وګټله. د تېرې ورځې لوبې کې افغان لوبډلې د زمبابوې په وړاندې 193 هدف ټاکلی و چې د رحمان الله ګربز 2 منډې پکې د یادولو وړ وې. رحمان الله ګربز په 45 توپونو باندې یادې منډې وکړې چې 8 شپږیزې او 4 څلوریزې پکې. زمبابوې په ټاکلو شلو اورونو کې د وو لوپاړو په سوځېدو سره 150 منډې وکړې او لوبه یې د 30 منډو په توپیر وبایلله. د دې لوبې غوره لوپاړی رحمان الله ګربز وټاکل شو. د دواړو لورو ترمنځ وروستۍ لوبه د رواني مارچ میاشتې په 6 ترسره کیږي. د دې وړاندې د افغانستان او زمبابوې ترمنځ 2 ورځنۍ لوبې وشوې چې یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېدې. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام د سیالیو تر بیا د دې وروسته د آسیا فوټبال کنفدراسیون نن د دغو سیالیو د نیټې او ځای د ټاکلو اعلان وکړ. د دې فدراسیون ویان سیریز مشهور ازادي راډیو ته وویل د ای ایف سی لخوا د افغانستان فوټبال فدراسیون ته په رسمي مکتوب کې راغلي چې د ای ګروپ سیالۍ به چې افغانستان هم په دغه ګروپ کې دی په متمرکز ډول او د 12 ورځو په بهیر کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. د ښاغلي مشهور په خبره په دې سیالیو کې به روان لمریز کال د غبرګولي په 12مه بنګله دېش افغانستان د غبرګولي یوشتمه د افغانستان عمان او د همدې میاشتې په پنځویشتمه د هند او افغانستان ترمنځ لوبې ترسره شي او څلور سره ایټالیوي کلبونه لاتزیو، یونتوس، انټر میلان او اټلانټا له چمپیونز لیګ وویستل شو. د ورزشي سایټونو د خبرونو په بنسټ د اټلانټا او انټر میلان په اوټولو کې ریال مستقیم رول درلود. دا د 2015 فصل راهیسې لومړی ځل دی چې ایټالیا هیڅ نماینده د چمپیونز لیګ کوارټر فاینل کې نه لري. انټر په سیری ای کې لومړی او اټلانټا څلورم مقام لري چې دې دواړو کلبونو د سیری ای دې فصل کې تر نورو کلبونو ډیر ګولونه هم لګولي دي.
د روان خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې هم کور کله.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه مې ومني. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اړه د یوې مور، ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیغو مثبت او منفی کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
15 کلن.
ته اوس دا راته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ که نه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویل، نور لرې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا د تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر؟
ډېر. بیا خو ما ته لاس بروي داسه.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې چې دلته عکسې، بیا دغه عکسې ویني ما د نصرالدین څه څه وکړه.
مودې ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسې د داسې وکړي، دا وایي داسې داسې وکړه.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنې، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي.